السلام علیکم څلور بجې شپې قدرمن اوریدونکو د دې سات په خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو خوست زو د خوست چارواکي ستاسو اوریدونکو بښنو ته جواب وایي خو له خبرونو وروسته لمړی د دې سات خبرونو ته توجه وکړئ چې فرشته جلال زی وړاندې کوي
افغانستان ولسمشر وایي لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې چورو چپاول کړی او له محاکمې پرته قتلونه یې کړي دي. د طالبانو نوی مشر ویلي د کندوز ښار نیول د دوی لپاره یو تاریخي ګام و. د پاکستان حکومت وایي د هرې وسلوالې ډلې له لوري د افغانستان د یوې برخې نیول کېدل د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. او روسیه وایي نن یې په سوریه کې د درېیمې ورځې لپاره د داعش پر لږ تر لږه 12 اهدافو هوایي حملې وکړې. پوره خبر نو واوري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي لمړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې له محاکمې پرته قتلونه کړي دولتي ادارې او د خلکو شتمنۍ یې چور کړي دي. د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو د کندوز د ملي رادیو او ټلویزیون ودانۍ د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر د بهرنیو هیوادونو قنصلګرۍ او نورې ادارې سوځولې او چور کړي دي. د طالبانو نوې مشر ملا اختر منصور نن وویل د کندوز ښار نیول یو سمبولیک برای و چې د طالبانو قوت یې څرګند کړ. اسوسییټډ پرس وایي چې له ملا محمد اختر منصور سره یې له ناڅرګند ځایه پر ټلیفون خبرې کړې دي. ملا اختر منصور ویلي د دریو ورځو لپاره د کندوز ښار نیول تاریخي پیښه او د کندوز خلکو ولمنځله. په عین حال کې د افغان نړیوال سازمان وایي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې ډله ییز قتلونه او جنسي تیری کړې دي. د سازمان له کندوزه د تښتېدلو خلکو په ځانګړي ډول د ښځینه بشري فعالانو سره د مرکو پر اساس ویلي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د بشري فعالانو لستونه ګرځول او پر ښځو یې جنسي تجاوزونه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز ښار زیاتې سیمې نیول شوې او د وضعیت د کراري لپاره هڅې روانې دي. د ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه په کندوز کې لږ تر لږه 150 وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. په عین حال کې د کندوز چارواکي وایي چې د ښار په منځ کې تلاشي روانه ده او د هغو طالبانو د نیولو هڅې کوي چې د خلکو په کورونو کې پټ شوي دي. د کندوز ښاریان وایي په جګړه کې راګیر دي، خواړه او د څښاک اوبه نه لري او که چیرې وضعیت همداسې دوام پیدا کړي رامنځته شوی ناورین به اوچته ورسېږي.
دا اوس فعلاً موږ خپل خان آباد بندر کې کورونه دي، همدغلته نږدې سړک په سر یو دوکانونه ټول بند دي، نه څوک وړل لري نه څوک غوړ لري، غون دوکانونه بند دي.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو وزارت نن په کندوز کې د جګړې له امله له بې ځایه سوې کورنیو سره د مرستې لپاره یوه بیړنۍ غونډه وکړه. وزیر سید حسین عالمی بلخی نن په خبر پاڼه کې ویلي چې لږ تر لږه 2000 کورنۍ له کندوزه، تخار، بدخشان او بلخ ته تښتېدلې او په دې سیمو کې له کډوالو سره د بیړنیو مرستو پر اړتیا ټینګار کړی دی. خو په دې اړه د کوم ځانګړي پلان څه نه دی ویل شوي چې کندوز ته به په عملي ډول څه وخت مرستې ورسیږي. د پاکستان حکومت وایي د هرې وسلوالې ډلې له لوري د افغانستان د یوې برخې نیول کېدل د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عزیز احمد چودري نن ویلي افغانستان داسې حکومت لري چې په ډیموکراتیکو انتخاباتو کې ټاکل شوی او د دې حکومت د یوې برخې نیول نه شي منل کېدلی. د سپینې ماڼۍ یوه مطبوعاتي مسول جاش آرنس تر دې مخکې هیله څرګنده کړې وه چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د ملي وحدت حکومت ټینګ ملاتړ ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې تل د افغان حکومت او طالبانو دروغې جوړې او د سولې له لارې د ټولو ستونزو د حل ملاتړ کړی دی. چودري ویلي د دوه اړخیز باور له منځه تلل د ټولو خواوو لپاره ناوړه پایلې درلودای شي. او د جوزجان امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي وایي چې په درزاب ولسوالۍ کې جنگ روان دی. وسلوالو طالبانو نن سهار 8 بجې پر درزاب حمله کړې او هلته پوځي عملیات پیل شوي دي. ښاغلي خاشي نن ازادي راډیو ته وویل چې لس وسلوال طالبانو وژل شوي او ګڼ شمېر زخمیان په سیمه کې پاتې دي. خاشي زیاته کړه چې د ملي اردو یو عسکر په دغو نښتو کې زخمي شوی او سیمې ته هوایی مرستې پیل شوې دي. روسیه نن خبر ورکړ چې په سوریه کې نن د درېیمې ورځې لپاره د داعش پر لږ تر لږه 12 اهدافو هوایی حملې کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې د دوی جنگي الوتکو نن په ادلیب او په حلب ښارونو کې د داعش د ارتباطاتو پر مرکز باندې حمله وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو ډیپلوماتیک جنجالونه پیدا کړي دي. د خلیج عربي هیوادونو، ترکیه او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف نورو غړو هیوادونو چې د داعش پر ضد مبارزه کوي له روسیې غوښتنه کړې چې په سوریه کې د اپوزیسیون پر پلویانو هوایي حملې بندې کړي. امریکا، ترکیه، بریتانیا، فرانسې، جرمني او د خلیج عربي هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې نن پر روسیې غږ وکړ چې د داعش او القاعده د پلویانو پر ضد په مبارزه باندې غور وکړي. د سپین ماڼۍ چارواکي وایي د روسیې هوایي حملې له تفکیک پرته په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد ترسره کیږي. د سپین ماڼۍ یو مطبوعاتي مسؤل جاش آرنست وویل
If Russia is genuinely focused on
کچری روسیا پرشتیا او صادقانه غواړي چې د داعش پر ضد مبارزه وکړي نو باید په هغه 15 کسیز ائتلاف کې شامل شي چې د امریکا په مشرۍ د دغه ډلې پر ضد عملیات کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ملګرو ملتونو کې څرګنده کړه چې مسکو یوازې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ځایونو بمباري کوي. جنگی د رپورټونو پر اساس د روسیې جنگی الوتکو د سوریې په خاوره کې په هوایی حملو کې د هغو ملیشو یو مرکز وشته چې د امریکا د استخباراتو ادارې CIA روزلی وو. د امریکا په اورېګن ایالت کې پرون یو وسلوال سړی په یوه کالج کې پر زده کوونکو ډزې وکړې. 9 تنه په دغه حمله کې وژل سوي دي. حمله کوونکی هم پولیسو وشته یا وژل سوی. د امریکا CNN ټلویزیون وایي چې دغه حمله کوونکي 4 ډوله وسلې درلودې. په حمله کې 9 تنه زخمیان سوي دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما نن وویل چې په دغه پیښو کې دوی د خپل هیواد کانګرس ګرم بولي.
And pass countless
So I must reyo trillion dollars ziat masraf kral aw beshmere qawanin mo pas kral aw idare mo ramansta kray che zmush pa khawra ke de terroristi hamlo mokhniway wakri khoz mush kongress pas gharda zmush da hatso mokhniway kaw ya hata ijaza na rakawi che da khalko sara da waslo pada adi arqam ra gond kro da sanga imkan lari da ha siyasi prekra da che mush khpala kari aw da sipe sho da pa amerika ki da ramansta ke do ijaza warkaw د حمله په ځای کې و ايني شاهد ویلي چې حمله کوونکې اول له هر وګړي د هغه د دین پښتنه کوله او بیا یې جزیر باندې کوله. د حمله کوونکې نوم کریس هارپر مرسر څرګند شوی دی. او د جرمني، فرانسې، روسیا او اوکراین مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د نازکې سولې پر ټینګولو د خبرو لپاره نن په پاریس کې سره وکتل. رپورټونه وایي د دغو مشرانو غونډه اروپا ته د غیر قانوني مهاجرینو د روانې څپې په سوریه کې د روان بحران او په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره د روسیې د پوځي مداخلې تر اغیز لاندې وه. دوی په روانه میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو او د دې بهیر د څارنې لپاره د نړیوالو څارونکو د ورتګ پر څرنګوالي او د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو د لرې کولو په اړه خبرې کړې دي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنه. دا پروگرام تر 15 بجو پورې دوام کوي. نن په دې خبرونه کې په خوست خبرې کوو. خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو د وزیرستان ترمنځ پروت دی. مساحت یې سباندې 4000 کیلومتر مربع دی او مرکز یې هم د خوست ښار دی. با ګوربس، ځاځي میدان، مندوزی، موساخیل، قلندر، نادر شاه، کوټ، صبري، شمال، سپیره، تڼۍ او تیرازي ولسوالۍ دي. په دې خبرونه کې د خوست والی ویان مبارز زدران او د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله زړسوان زموږ بلمانه دي. دغه ورځ به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې قومي مشر سید کریم خان خاکسر او ژورنالیست او مدني فعال ظاهر شاه انګار هم راسره ملګري شي. له تاسو اوریدونکو هم هیله لرو چې پیغامونه به راوستوئ، ټلیفون به راوکئ او د خپل ولایت خوست ولایت په اړه به زموږ له درنو مېلمنو څخه پوښتنې وکړئ. یو شمېر اوریدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک له لارې غنې پښتنې کړې دي چې د دې پښتنې بل خپل ملمنو سره شریک کړم. همدارس که مو ټلیفون نشوي کولای د افغان بي سیم سیم کارت لري نو په 8 شمېرې لند پیغام یا اس ام اس راوستوي. لطفا پیغام مو لند وي وژنه وي. ملمنو ته هرکلی وایم او اوله پښتنه هم دی اوریدونکو مطرح کوم. مبارک فدا زدران په فیسبوک لیکلی دی له سلامونو وروسته وای د خوست شهر سړکونه په مکمله توګه وران دي او بیا جوړولو ته پوره ضرورت دی. بل خبره د ګمرک ده. په ګمرک کې اداري فساد شته. هغه مالونه چې له پاکستان څخه خوست ته راځي د هغه وزن ډیر زیات وي. تقریبا 45 تنه چې دا د سړک د پاره ډیر زیان اړوي. یو خو مکمل محصول کیږي نه، بیا چې محصول کیږي نو اتلس ټنه محصول کیږي چې د نورو وویشت ټنو محصول د ګمرک د مامورینو جیب ته لویږي. ښاغلی مبارز محمد زادران د خوستوالي وایند که تاسو د دوی د انتقاد او دغو څرګندونو ته ځواب ووایست مهرباني.
ډېره زیاته مننه جناب سروان صاحب. لومړی تاسو ته د ولایتي شورا محترم او درون رئیس صاحب ته ستاسو همکار په طریقه ټولو هیوادوالو ته شکر تاسو سمونه احترامات تقدیموم. سروان صاحب، لکه څنګه چې دغه مینوال په دو کې لیکلي او تاسو خپل اندېښنه څرګنده کړې، په رښتیا هم د خوست ښار سړکونه تقریبا لس کاله پخوا جوړ شوي دي چې لس کاله وروسته په دې باندې چې کوم وخت تېر شوی دی دغه سړکونه
مبارز زادان صاحب لطفا د خپل موقعیت مه بدلوئ چې اواز مو بیا خرابیږي، په دې یو حالت کې اوسئ. مننه.
نو د خوست ښار سړکونه دې ته اړتیا لري چې باید له سره په اساسي ډول جوړ شي. د همدې سړکونو د بیا جوړولو لپاره د جلال اباد جمهور رئیس په خاص هدایت او امر سره چې کوم سل ورځنی پلان په خوست ولایت کې جوړ شوی دی، په هغې کې موږ د ښار سړکونو ته خاص ځای ورکړی دی. د دې سړکونو د جوړولو لپاره د ښاروالۍ ریاست په چوکاټ کې موږ خاصه بودیجه لرو. ولې تاسو پوهیږئ چې د بودجې منظوري د پروژو منظوري یو لړ اصول او مقررات لري چې دغه اصول او مقررات کله کله د بیا رغونې پروسه د ځان سره مخ کوي. همدې سړکونو د بیا جوړولو لپاره چې کومه پروژه ډیزاین شوي د پخوا پلازمین مرکز ته لیږل شوي، موږ امیدوار یو چې په نږدې وخت کې به د دغه سړکونو د جوړولو لپاره لیږل شوي اسناد چې دي هغه به په مکمل ډول سره مراحل شي او انشاءالله چې څنګه منظوري را ورسېږي په هغه ورځ به د ښار د سړکونو په بیا جوړولو باندې پیل کېږي. موږ هم د دغه اورېدونکو په څېر د ښار د سړکونو بیا جوړولو لپاره ډېر تګیو او د یو ستر ضرورت احساسوو. هم د ګمرک پر ریاست کې د شته ستونزو څخه موږ سترګې نه پټوو. ستونزې شته، دا ستونزې په ټول افغانستان کې متاسفانه شتون لري. ولې بیا هم تر ډېره دوی د ولایتي ادارې به هڅه کړې تلاشي کړې دی چې د هر ډول ادارې فساد پر ځای د ولایتي ادارې په هر ارګان کې جدي مبارزه وکړي او د دغه مبارزې لاره کې د خپل ولس څخه، د ولایتي شورا د درنو وکیلانو صاحبانو څخه، د علمای کرامو څخه، د مدني بنسټونو څخه، د رسنیو څخه مرسته غوښتي. د دوی مرسته هم په دې کې ډېره مخکاره ده. همیشه زموږ سره په عملي ډول د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اړه کې قدم اخیستی دی چې تر ډېره بریده.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. سلامت اوسې. ډېره زیاته مننه. مننه کافی ده. دومره که یو څم ځواب لنډ وي ډېر به ښه شي، ځکه چې پوښتنې ډېرې زیاتې دي. که د ولایتي شورا رئیس ښاغلی امیرالله زړسوند، تاسو دې مسلې باندې نظر څرګند کړئ. دی وایي چې زموږ د اورېدونکو زادران صاحب چې فساد په ګمرک کې شته او د موټرو وزن زیات وي او دغه د دې سبب کېږي چې سړکونه خراب شي. ستاسو تبصره څه ده؟
په خپل وار درنو میلمنو، د ازادۍ راډیو عزتمنو اوریدونکو، کارکوونکو او د راډیو ټولو عزتمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ.
په دې ارتباط باندې چې جناب زادران صاحب کومې څرګندونې وکړې، واقعیت دا ده چې یو عیني واقعیت ته موږ دا ستونزه لرو. د سړکونو خرابوالی د غلام خان سړک چې په پلان کې ده چاره ترنځیک شي، تقریبا د جوړېدو چارې هم په آخري مرحله کې دي. که دغه موټرونه، بردار موټرونه له دغه لای خوسته داخل شي، نو په نورو سړکونو کې چې کومې ستونزې د بردارو موټرونو له اړخه راولړې شوي، دا به کمې او حتی هیڅ به ونه اوسېږي. دا یو واقعیت دی. د سړکونو مشکل خو په دې ارتباط او له ځانه نه دی، فساد مسله. فساد واقعیت دا ده چې سترګې نشو پټولی، شته، موجود ده. موږ د شورا وکیلانو د خپلې ادارې سره په دې ارتباط نه خپل اندېښنې شریکې کړي او هغه څه چې زموږ دین او وظیفه او مکلفیت ته هغه مو ورسره یو ځای کړی. او په دې ارتباط مو د قدرمنې او عزتمنې ادارې نه د اجرات غوښتنه کړي. خو هغه څه چې لازم دي مناسب دي چې باید اجرات شوي وای تر څو دغه نخواله یا دغه ستونزه مرکمه او یا بېخلي منځ یوسو. هغه څه چې لازم دي هغه ډول اجرات تر اوسه پورې نه دي پلي شوي.
صرف
کړو او د لازمو اجراتو په ترسره کولو او کوشش به وکړو چې اړوند اداره او په زمن کې خاص د ګمرک اداره دې ته وهڅوو چې په دې اعتباد باندې خپل کوټلي غمونه اوچت کړي او دغه ستونزه ایمانځ یوسي او خلکو ته ښه خدمات ارزه کړي.
ډېره زیاته مننه. که سم یو سوال دا هم ده چې ولې تاسې خپل اندېښنې شریکې کړي دي لیکن ولې لازم اقدام نه دی شوی؟ آیا په خپله ولایتي چارواکي هم په فساد کې شریک دي او که څنګه؟ مخکې تر دې چې تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایست، له ښاغلي مبارز زادران څخه زموږ ته یو بل اوریدونکي عبدالرحمن سمیم پوښتنه ده. وایي په خوست کې هغه نمرې چې 8 کاله وړاندې خلکو ته ورکړی شوي وي تر اوسه توضیح شوي نه دي، ولې نه توضیح کیږي؟ علت یې څه دی؟
سروان صاحب، واقعیت چې دغه نمرې چې د رهایشي پروژو په چوکاټ کې و کله ته کله او حتی ځینې لس کله پخوا تمې شوي دي، تر ډېره دوی د اوس هغه شته ستونزې حل شوي دي. د سي پروژه، د اي پروژه، بي پروژه په مکمل ډول سره د خپل مستحقین په واک کې ورکړل شوي. هماغه ځای کې اوس هم په عملي ډول سره خپل مستحقین په هغه کې د کور جوړول په چارو باندې بوخت دي. ولې د اي ریزرو ساحه چې دا او همدا ډول د سي ریزرو ساحه چې دا په دې کې د ملي دفاع وزارت سره یو څه ستونزه موجوده ده. دوی یو څه استدلال کوي چې دغه ملکیتونه په دوی پورې اړوند دي او یا په ځینو نورو برخو کې استدلال کوي چې د جمهور رئیس فرمان موجود دی چې په هر رهایشي پروژه کې باید د 15% څخه تر 20% پورې ونډه ملي دفاع وزارت ته پکې ورکړل شي. دوی وایي چې تر اوسه پورې موږ ته په دغه کې کومه ونډه نه ده ورکړل شوې، در حال کې چې په ځینو پخوانیو پروژو کې دوی ته دا ونډه ورکړل شوې ده. نو زه هیله من یم چې په دغه څلور ورځني پلان کې چې موږ د جلسماب جمهور رئیس په خاص هدایت سره جوړ کړی په همدې کې مودې تخا ځای ورکړی چې پاتې رهایشي پروژې هم لکه څنګه چې نورو رهایشي پروژو ته مو د حل لارې چارې ولټولې وموندلې او په عملي ډول سره مو د هغې پرانیسته وکړله، دغو پاتو پروژو ته هم د حل لارې چارې پیدا کړو او ډېر ژر یې د خپلو مستحقینو په واک کې ورکړو.
ډېر زیاته مننه. ښاغلی زړسوان، یو اوریدونکی اختر دولتزی پوښتنه کړې ده، وایي د خوست او ګردیز لاره ولې نه جوړیږي؟ څه علت دی؟ اوس خو امنیت هم شته دی. ممکن دی خوست چارواکي ووایي چې دا په مرکز پورې اړه لري، لیکن ستاسو ولایتي شورا په دې برخه کې څه اقدام کړی دی؟ ولې یا اقدام نه دی کړی؟
د خوست او ګردیز لارې په ارتباط سوال په کومه برخه کې و؟
د خوست او ګردیز سړک ولې وای نه جوړیږي؟ علت یې سره په سیمه کې خو امنیت هم شته.
دا غورور که په دې نږدې وختونو کې په دې لاره تللی وي، د خوست ګردیز سړک فقط د ستو کنډو پورې یوه چرای ګولایي کې کار روان ده چې هغه به د 2 کیلومترو په شاوخوا کې وي. نور ټول سړک کې شوی ده، اوله طبقه کیری ترې اچولی په اکثر برخو کې، په ډیرو کمو برخو کې به دوهمه طبقه کیر پاتې وي چې هغې کار روان ده. نو دا کار تقریبا په اخري شیبو یعنی په نهایي مرحله کې ده. د خوست سړک، د ګردیز سړک مشکل حل دي او کار په نږدې راتلونکي کې شاید چې خاتمه پیدا کړي او سړک ګټې ته سپارل شوی هم ده. موټر په عبرو مرور کوي او هغه قانوني مراحل په طی کولو به
ډېره زیاته مننه. البته د دې سړک ډېر زیات وخت و، د 14 کاله کېږي چې نن ده او که سبا ده دا سړک به جوړیږي. موږ چې کله هم د خوست په اړه پروګرام درلودلی دی، د ولایت په ولایت پروګرام، خلکو د همدغه سړک په ارتباط شکایت کړی دی. نو خدای دې وکړي چې تر بل پروګرامه پورې د خلکو دا شکایت حل شوی وي، بل ځل چې د خوست نوبت را رسیږي دا سړک جوړ وي او څوک یې په اړه پوښتنه هم ونه کړي. له لنډې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون را وکړي او زموږ له میلمنو څخه د خوست په اړه پوښتنې وکړي او یا هم د خوست د چارو د ښېګڼې په اړه خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو اوس ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه چې اوس ازادي رادیو پری اوري، د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. اوس هم په 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 شمیرو په مستقیم ډول زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړي. لومړنی اوریدونکی حقمل دی، فکر کوم چې له کندوز یې ټلیفون کړی دی. حقمل صاحب مهرباني. سلامت اوسئ.
د کندوز مورید باندې زه تاسو ته یو عرض کول غواړم. د افغان مسلمان په صفت باندې کوم جګړه چې فعلاً په کندوز کې رامال لري، په دې کندوز په جګړې کې تر اوسه د مجاهدینو د طرفه څخه
وروره دی. کندوز په باره کې ما فکر کاوه چې تاسې په کندوز کې بند پاتې یاست، د خوست اوسېدونکي یاست. په کدي کندوز په کدي خوست په اړه پوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ، اما د نورو ولایتونو په اړه په دې خپرونه کې بحث نه کوو. البته ما داسې فکر وکړو چې تاسې د خوست اوسېدونکي یاست، په کندوز کې بند یاست، کوم پیغام لري، هغه بیا بېله مسله وه. خیر، بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. ازادي راډیو ده.
سلام سروان صاحب، سلام پر تاسو سپر قدرمنو میلمنو باندې. عبدالقادر تکین زابل ولایت.
مهرباني کوي،
ډېره زیاته مننه. په لومړي قدم کې خو د جناب والي صاحب د ویان څخه به دا سوال ولرو چې په کندوز کې تاسې څونه فابریکې لرئ؟ هغه
په خوست کې منظور ده.
فابریکو کومه ستونزه د من څخه ولل؟ د چین په درسته افغانستان کې خلک په خوست کې، چې په درسته افغانستان کې نن خلک د بیکاري څخه خلیږي په خوست ولایت کې. یا هغو پانګوالو یا تجاران چې موږ یې لرو په خوست ولایت کې ځوانان چې د کار موقعې مساعده کړې ده، او بل خوست خو الحمدلله په تعلیمي سطح باندې راسو پوهنتون لري، فونځي بم ډیر زیات. آیا په سوالو کې تاسې د خپل فونځي موجودیت لري او ټول ولسوالي تاسې په تعامل لاندې دي؟ تاسې ولسوالي تاسې کولای کید د دولت وسلوال دین ولسوالي تاسې خلند کړی دی؟
بله، سلامت اوسئ. البته د خوست وضعیت ستاسو له زابل سره ډیر متفاوت ده. زه فکر کوم میلمانه به هم دا درته ووایي که سم برق نه لري، خو لیکن د تعلیم په برخه کې ډیر ښه دی، ځکه چې امنیت یې تر تاسو ښه دی. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده. سلامت اوسئ، مهرباني کوي. له کوم ځای؟ نو تاسو د خوست په اړه څه پوښتنه لرئ؟
بله، د خوست په اړه باندې زما د ټولو د فشار وخت څخه که د ولایتي شورا کوالته محترم یو قمندان صاحب امنیت بالا دې دغه د افغانستان له خلکو دغه د افغانستان د مظلوم ولس ته وګوره، بالا دې خپل جبونه دې ډکړي. د دې بعد
مشخصه پوښتنه وکړئ، لطفا مشخصه پوښتنه وکړئ، کلیاتو باندې خبرې مه کوئ.
پوښتنه مو دا ده چې په خوست ولایت کې کوم ولسوالي خو باید
طالبان اسلامي نه یا بل څه مشکل خبرې صحیح د خوست په امنیت به هم خبرې وکړو. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. ازادي رادیو.
بل خان محمد اسلامي اریما د نادالی ولسوالۍ نشا شهر پر تماشین.
مهرباني اسلامي صاحب،
زما د خوست میلمنو څخه دا پوښتنه چې په خوست کې خو داعش نه یې؟
صحیح سید دوی به جواب درکې. ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکی مشهل درلوده چې د خصوصي سیدونکو په ټلیفون وکي، تر اوسه پرې کوم خصوصي ټلیفون نه دی کړی. مهرباني کوي. ازادي رادیو.
السلام علیکم، من اجمل زمیندار مفاد شرف تماس کمه. یو درې سوال لرم د خصوصي ارتباط باندې. اول دا چې په خصوصي اکاډمي وضعیت څنګه ده، که په دې اړه معلومات راکړي، او عموما د خلکو د دلچسپي د تعلیم سره څنګه ده؟ دویم دا چې خوست کې د برق ډېر زیات مشکل دی، څنګه چې د برق کم خواړه شوی یا په همدې کې څه پلان شته چې خوست ته وارداتي برېښنا راشي؟ او دریم دا چې خوست کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
ډېره زیاته مننه. اوس له اوریدونکو څو شېبې هیله کوو چې ټلیفون ونه کړي، ځکه چې یو شمېر پوښتنې مطرح شوې چې باید ځواب ورته وویل شي. لومړنی اوریدونکی چې له زابل څخه ټلیفون کړی و، دو البته سر په سر له زابل څخه پوښتنې کړې وې. یو یې ویل چې په زابل کې، په خوست کې څو فابریکې شته، د برېښنا مشکل اهمیت سو چې محمد ته اشاره وکړه ک شاغله مبارز ځان په دې اړه دوی ته معلومات ورکړي چې خو صنعتي وضعیت څنګه دی.
مننه سروان صاحب د دغه اوریدونکو څخه نړۍ مننه کوم چې دوی د افغان په توګه د افغانستان د هر ولایت اوسیدونکو څخه خاصه مینه لري. دا دوی په مینه خاص دلالت کوي. په خوست ولایت کې لکه تاسو چې مخکې ویل د برېښنا نه موجودیت یوه جدي ستونزه ده چې د پانګه اچونې په وړاندې یوه ستونزه رامنځته کړې ده. د پانګه اچونې مخه یې ډب کړې ده. مونږ چېرته په خوست کې د ایمي برېښنا درلوده یا مورداتي برېښنا درلوده یا خپل عادي برېښنا درلودی. نن به په خوست الحمدلله ټول هغه شتمن او بډایه خلک چې د خوست اوسیدونکي دي په عربي متحده عربي اماراتو کې یا په نورو هېوادونو کې سرمایه ګذاري کړي، هغوی به نن په ډېره مینه او لېوالتیا سره په خوست کې سرمایه ګذاري کړې وای. دلته به خپل افغاني تولیدات موجود وای. ګڼ شمېر بېروزګاره کسان پروتو کې زمینه مسیده شوې وای. ولې بدمغه د برېښنا نشتون یوه داسې جدي ستونزه رامنځته شوې چې د دغه پانګه اچونې او فابریکو مخه یې نیولې ده. فابریکې لرو خو هغه ډېرې کوچنۍ دي. د خوراکي موادو فابریکې دي، داسې لویې فابریکې چې هغه د دغه ولایت په د ملي اقتصاد په پرمختګ او غښتلتیا کې اساسي رول ولوبوي. له بده مرغه د برېښنا د نشتون په اساسي نه لرو. دوهمه برخه ستونزه یې دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې بېروزګاري څنګه ده. دا موضوع هم لکه مخکې چې په خپرولو کې بربر یاده شوې، یو افغانستان شموله موضوع ده. په ټول افغانستان کې د بېروزګاري ستونزه موجوده ده، خو اوس هم له بده مرغه دغه ستونزه نه خالي نه دی. ولې بیا هم ولایتي ادارې د مختلفو برنامو او بیا رغونې د پروژو د لارې هڅه او کوشش کړی چې دغه ستونزه تر یوه بریده راکمه کړي. دریمه موضوع سروان صاحب د تعلیم په خوست کې الحمدلله بله 415 علمي مراکز موجود دي چې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې فعالیت لري. په دې ښوونځیو کې 328,000 د کوونکي خوش پختنه زده کړې کوي چې د دې کې 100,000 څخه زیات انجونه دي او پاتې نورې نارینه هلکان دي. خوست کې یتلې وجه د خلکو د بساری علاقه له وجه چې د پوهنې د لاین نعمت سره یو خوندای هم داسې نه لري چې هغه د دکونکو پر مخ باندې تړلې وي. په دوهم قدم کې هیڅ داسې ولسوالۍ نه لرو خوشبخت نه چې د خلکو په مخ باندې نامې پاساس تړل شي وي. دولس ولسوالۍ لرو، دولس وړه الحمدلله فعال دي، د خلکو په خدمت کې دي، همیشه لپاره مراجعین دي، هلته خپل ستونزې وړاندې کوي او مقرر شوي مامورین د دوی په خدمت کې دي. نیت برخه کې د تعلیم په برخه کې کومه خاص ستونزه نه لرو. ولې یوه ستونزه سروازي چې موږ درو لا هم زموږ 50% ښوونځي د سرپناه د نشتوالي سره مخامخ دي چې یوه جدي ستونزه ده. اکثره کوونکي مو د سره لمر لاندې د باد او باران سره مخامخ دي. د دې لاندې زده کړې کوي چې دا واقعیا د دوی په تدریسي بهیر باندې منفي اغېز لري. ولې زموږ هیله دا ده چې دغو پیشنهادونو په اساس چې موږ د پوهنې محترم وزارت ته کړي دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي او د سرپناه په برخه کې سره مرسته وکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. شغله زرسوان جنسین اکدن کو پښتنه دا و چې په خوست کې اې داسي ولسوالۍ شته چې د دولتي وسلوالو مخالفانو په لاس کې وي، په دقیق ډول ورته ویلې شي؟
په دې اعتبار مننه کوم د دې ورور نه چې موږ د امنیتي وزیر سره دلچسپي خو ولا او په دې کې دا ور وګرځي چې په خوست کې امنیتي وزیر حالات څنګه دي. په نسبي ډول نه زادان صاحب محمد بارم ممارس یو توضیحات ورکړ. زه د هغې سره موافق یم د په خبره کې، مګر خوست 144 کیلومتره سرحد لري د کوزې پښتونخوا سره د ډیورنډ په کرښه، او دغه سرحدي ولسوالۍ چې د دې خط باندې پرتې دي د ډېرې ولسونه ډېر په خپل وطن په خپله خوره په خپلو خلکو مین دي او د خپل وسلوالو قوتونو سره څنګ په څنګ اوګه په اوګه دوی په امنیتي وظایفو کې صحیح دي. او دا د خلکو او د امنیتي ارګانونو هماهنګي او همغږي ده چې په دې لرې پرتو او سرحدي ولسوالیو کې هم امنیت تامین او ولسوالۍ فعالې دي. که دا ووایي چې قطعا امنیتي ننګونې نشته، دا به تپل شوی جنګ په افغانستان کې او دا موږ ولایت هم د افغانستان د ولایتونو یو ولایت ته ممکن دا ستونزې ولرو. مثلا موږ د تریزی ولسوالۍ د صبره یو باک ولسوالۍ دي، شاید چې په دې کې بعضې وختنې یو څه ستونزې کله کله د مخالفینو له طرفه ایجاد شي، مګر په صورت عموم امنیتي وضع بالکل قابل تشویش نه دو امن امان ده او ټول ول صلی فعال او هیڅ نو ستوند نه پکلرو یو مثال بل استری ول صلی بو یو ده کم چې هغه هم مونږ لري پرتا غرنه او سرحدی ول صلی دو چې امنیت پکې بالکل خدا کله کله سایت چې کڅو مخالفینو غوړي دا سی عادی ستوند یې پیدا کی قیدی ته غوښوي یو نه یو دا مسایل شته مګر نور په کول کې امنیت په خوښ کې بالکل د قناعت وړ دي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو ولایت په ولایت پروګرام اوري په دې خبرونه کې په خوښ خبرې کو د خوست والی ویان مبارز محمد زادران او د خوست ولایتي شورا رئیس امیر الله رسوان زموش ملمن دي. حمید الله له خوست څخه پوښتنه کړې ده چې ولې د خوست په هوایي ډګر باندې کار نه شروع کیږي. دا هم د خوست یو جنجالی پروژه ده چې د خوست او د ګردیز د سړک په شان ډېر اوږده سو د قضیه هم. نو شغله مبارز محمد زران صاحب دوی ته وایي چې ولې په دې پروژه کار نه دی پیل شوی یا نه پیل شي.
مننه سروان صاحب. لومړی خو باید ووایي چې د ملکي نړیوال هوایي ډګر پروژه نه یوازې د خوست ولایت لپاره بلکې د افغانستان د دغه جنوب ختیځ زون لپاره یو حیاتي او اقتصادي هدف لري، ځکه خوست یوازنی هغه ولایت چې یوازې همدغه لویه لاره چې د خوست او ګردیز د لارې د پلازمېنې کابل سره وصل شوي بله لاره هم نه لري او د هوایي ډګر نشتوالی هم هغه ستونزه ده چې نه یوازې چې زموږ د خوست ولایت د اقتصادي پرمختګ مخه هدف کړي بلکې هغه د سلو زره څخه زیات خوستي مسافر چې دا مهال د عربي متحده اماراتو کې ژوند کوي هغوی هم د تګ او راتګ پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخامخ وي. نو همدې لویې اړتیا او ستونزو ته په کتو سره د خوست ولسونو د ولایتي ادارې او د وخت ولایتي شورا پراخې هلې ځلې وکړي تر څو په دغه ولایت کې د ملکي نړیوال هوایي ډګر پروژه منظور او تدبیر کړي. خوشبختانه په دغه لار کې زیاتې هلې ځلې وشوې، ځمکه چې غصب شوې هغه د غصب څخه خلاصه شوله، لومړنۍ چارې د دغه پروژې چې څلور دیوالي وه هغه هم په بریالیتوب سره سرته ورسېدې. ولې بدبختانه دویمه پروژه چې په هغې کې ځغاسلیکه شامله وه همدا ډول ځینې ترمینل موجودي هغه پکې شامل ول، هغه د ترانسپورت وزارت د وخت د چارواکو او همدا ډول د ځینو نورو اشخاصو او پرادو ترمن دیو نامعلوم علت په اساس باندې د ځنګ سره مخامخ شوه. همدا د بایش چې متاسفانه دغه پروژه چارې ته کړی شي او بل اخره دغه پروژه په ټپه باندې ودرېږي. خو په دې ورستیو کې د ولایتي ادارې د پراخو هلو ځلو په نتیجه کې جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی د ولایتي ادارې مشرتابه ته هدایت وکړ چې دغه پروژه په ارتباط باندې هر اړخیز تحقیقات وکړي، څېړنه وکړي، هر هغه چې په دې کې ملوث وي، هر هغه چا چې دغه پروژه مخه ډب کړې وي تاسو د رسمي گزارش په اساس باندې مات ولیکئ تر څو د هوایي ډګر د پروژو چارې بیرته په شفاف ډول سره او په ښه کیفیت سره پیل شي. په دې برخه کې تحقیقات شوي دي، پلټنې شوي دي، خو دا به د وخت مخکې وي چې زه د دغه خبرونه د لارې وایم. جلال پاک جمهور رئیس ته رسېدلي موږ هیله مند چې په ډېر نږدې وخت کې به دغه مهمه او حیاتي لوی پروژه چارې به انشاءالله تعالی چې په شفافیت سره او په پوره بې طرفۍ سره به
ډېره زیاته مننه. یو شمېر اوریدونکو البته چشمېرې بیخي زیاتې د خوست له سړکونو شکایت کړی دی، په دې اړه مخکې خبرې وشوې. یو بل اوریدونکي له لغمانه پوښتنه کړې ده، وایي د خوست پوهنتون لیلیه نه لري او ودانۍ به کله جوړې شي، خصوصا د اطراف محصلین زیاتې ستونزې لري. رسوان صاحب په دې اړه تاسو دوی ته معلومات ورکړئ.
مننه سروان صاحب. خوست پوهنتون شیخ زاید پوهنتون په لومړي سر کې چې په کوم کیمیت جوړ شوی، زما په اند زما په فکر د اوسنی شمېر د محصلینو چې دی دغه به په نظر کې شاید چې نوي نیول شوی. اوس مهال د شیخ زاید پوهنتون د محصلینو شمېر لزګونو زره اوښتی ده، لس زره نه پورته ده، تر پنځلس زرو پورې شاید چې ورسېږي. نو دغه تعداد محصلینو د لیلیې او یا په نورو برخو کې په پوهنتون کې واقعا کې ستونزې پیدا کړې دي. ولې په لږ وخت مخکې د متحده عرب اماراتو د سفارت کارکوونکي هغه خوشته راغلي وو، دغه مشکلات چې په پوهنتون کې موجود وو هغه یې ځان سره وخستل. پوهنتون رهبری هغه یو پر یو ته وخیل، دوی وعده وکړه به مونږ د خپل دولت سره شریکو او دیگه نه با حکومت وقتو دا مشکل حلیگی. نو دغه اوسنۍ کمیت د پوهنتون چې دا د ودنیو له اړخه د د اوسنۍ شمیر د محصلینو سره رښتیا هم چې تقفو نه کوي او دا ستونزه موجوده ده. ولې دولت په مجموع کې ولایتي اداره او د پوهنتون رهبري دې ته متوجه ده او دا ستونزه درک کړې ده. په دې باندې کور کې باور مده مطمئن یو امیدوار یو چې دا ستونزه به د محصلینو په زر او نږدې راتلونکي کې انشاءالله حل کېږي او دې ته به لاسرسی کېږي.
رحیم ګل زادران لیکلی دی وای د خوست ګربز ولسوالۍ کې په سلهاو تڼۍ او زادران کورنۍ میشتې دي چې خپل جایدادونه هم لري. د خوست ولایت او ولسوالیو دغو کورنیو ته نه تذکرې ورکوي او نه حکومتي مرستې ورکوي. زادران صاحب په دې اړه څه وایست؟ دوی خو هم په قوم زادران دي او هم تڼۍ دي او دا دواړه قومونه یوازې او یوازې په خوست او لوی پکتیا کې وسی.
مننه سروان صاحب. دغه موږ تاسو ټول ته څرګنده ده هر څوک چې افغان وي د دې خبرې بچی وي د طبیعت د تخیرې د اخیستلو حق لري، دا د دې مسلم حق دی. خو تاسو پوهیږئ بهتر معلومات لري چې د تذکیرو اخیستل هم یو لړ اصول او قوانین لري، شرایط لري. مثلا که یو څوک د خوست ولایت یا د هر ولایت ولسوالۍ کې تذکیره اخلي نو دا اساسي شرط بلل کیږي چې باید د دا پلار د دا نیکه د همدغه ولسوالۍ اوسیدونکی وي یا په همدغه ولسوالۍ کې د دا پلار یا د ده د ورونو له جملې څخه د فامیل له جملې څخه یو غړی تذکیره ولري. پاس د هغه تذکیرې په ضمانت کې دوی ته تذکیرې ورکول کیږي. که چېرته د دغه ورور د کورنۍ نورو غړو د ګربز په ولسوالۍ کې پخوا تذکیره اخیستې وي او اوس تذکیرې څوک نه ورکوي نو دوی کول شي چې ولایت مقام ته تشریف راوړي. انشاءالله رحمان چې موږ به ورسره د دغه ستونزې په باور کې چې د دوی قانوني حق دی بیړنۍ همکاري کوو، دغه تذکیرې به دوی ته ورکول کیږي. خو که چېرې د ټاکل شوي اصولو او قوانینو او مقرراتو په اساس د کورنۍ نور غړي تذکیرې نه لري نو زه فکر کوم چې بیا به د سطح اول نفوس د ادارې مامورین هم په دې برخه کې ډېر ملامت نه وي ځکه د دوی لپاره هم ځانګړي شرایط او اصول وضع شوي دي.
صاحب ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکي رحیم مقدس البته له هلمند لیکلی دي وایي زما پوښتنه داده چې آیا حکومت د وزیرستان پر کډوالو چې په خوست کې میشتي پوره نظارت لري کنه؟ ځکه چې داسې ویل کیږي چې د دوی په منځ کې د داعش غړي هم فعالیت کوي. ښاغلی زړسوند که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ، آیا دا خبره ممکنه ده؟
خوست کې تخمینا 1000 وسو کورنۍ تثبیت شوي دي چې د شمالي وزیرستان نه دې خواته مهاجرت کړی ده او دوی روغلي دي. دا احصایات چې خوښې شوي دي د دې معنا دا ده چې اړوند ادارې په مجموع کې ولایتي اداره د دې کډوالو د کمپونو د دوی د کورنیو او په مجموع کې د دوی د ټولو چارونه لیدنه کی نظارت کی او په یوه اعتبار نه کوم چې موږ ولایتي درې مسولیت ته د غیر درف کولو د فارغ خپل د انتر سره کړی او خپل مسولیت درف کړی دا نو زما په اند زما فکر چې په ټولو برخو کې د غیر مهاجر کورنۍ سره کومک شوی او په دې کې چې په داخل دی کې داسې افراد او اشخاص موجود وي چې ګویا هغه د موږ د دولت د پوره د نظام د پوره یا د عام نظم د ګډوډولو د پوره هلې ځلې وکړي یا ګمرل شوي وي د پردیو د پوره دا هغه د دولت په کور کې دي. په دې ارتباط نه به کشفي ارګنونه حتما په دې خپل اجراات دي دوی شاید چې د هغه ورور یا نور په دې خبر نه وي که کله کله داسې شوي وي نو په هغې ارتباط نه خپلو مربوطه ادارو او امنیتي ارګنو اجراات هم کړي دي. زه په دې خبر یم چې که چېرته داسې یو څوک مغرض وي نو موږ ویښو بیدارو منیتي ادارو خپل تصمیم نیولی او بالاخره اجرا مانا دستګیری هم کړي دي نو دا تشویش وړ نه ده او د موږ اداره په دې باندې مسله کړه چې که چېرته څوک وغواړي چې داسې حرکات او داسې عملونه وکړي چې موږ د امانه د ګډوډولو سبب کیږي. زه په دې باور لرم چې هغه په خپل وخت څه کوي او هغه مخنیوی او جلوګیری کوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی زړسوان. ښاغلی مبارز محمد زادران یو اوریدونکي عبدالرحمن سمین له خوست څخه لیکلي وایي دی عامې روغتیا ریاست تشپنوم ریاست دی، هلته چې وایي ورسي هیڅوک دې هم د چا پروا نه کوي. همداراز د خوست روغتیایي وضعیت په اړه یوې بلې خور هم نظر څرګند کړی دی. دی لیکلي چې د خوست په ملکی روغتون کې ډاکټران ډېر بې پروا دي، د ناروغانو علاج ته سمه توجه نه کوي، د ناروغ د کورنۍ والا خو ډاکټران بېخیا ته په روغتون کې نه پرېږدي. په دې اړه هم که دوی ته لنډ ځواب ووایس مننه.
مننه سروان صاحب. لومړی خو باید ووایو چې د عامې روغتیا ریاست د ولایتي ادارې لپاره ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري، په دې چې همدغه ریاست کې چې د خوست د خلکو یا په مجموع کې ټول هغه کسان چې دلته ناروغان کېږي او دغه ریاست په چوکاټ کې د درملنې لپاره مراجعه کوي او مستقیما د دوی د ژوند سره ارتباط پیدا کوي، مستقیما اړیکه لري. د دغه ورور د اندېښنې سره سم زه هم په دې اعتراف کوم چې په دغه ریاست کې او ستونزې موجودې دي، د دوا درملو کمبود، د تشکیلاتو کمبود او هم ډول د ځینې د دوایي او غفلت هم شاید موجود وي، ځکه موږ هم وخت نا وخت د دغه ریاست لپاره د تفتیش په خاطر باندې کوم کسان لیږلي دي، هغوی هم ځینې نیمګړتیاوې موږ ته په رسمي ډول راینتقال کړې دي. ولې ولایتي ادارې په مجموع کې هڅه او کوشش کړی چې د دغه ریاست د روغتیایي خدماتو څخه په جدي ډول سره نظارت وکړي. هر هغه څوک چې غفلت کوي، بې پروايي کوي، هغوی ته توصیه وکړي، لارښوونه وکړي، تر څو د ناروغ درملنه کې خپل هغه ملي او اسلامي مسؤلیت چې دوی ته ورسپارل شوی دی په ښه ډول سرته ورسوي. خو زه فکر کوم سروان صاحب ستونزې به تر دې حد پورې هم نه وي جدي لکه دغه ورو چاندې ښه ښودلې، ولې بیا هم که ډېره دې ستونزه هم وي، ستونزه د هر هواري ته ضرورت لري. او یوه بله اساسي ستونزه چې دا چې د عامې روغتیا ریاست لري، بلکې زموږ نه ریاستونه لري سروان صاحب. دوی دلیل دا چې زموږ نه بېلابېلې ادارې چې ډېر کلي دي ریاستونه پکې دي، د تیرو دریو کلو، څلورو کلو، دو کلو، حتی یو کلو رئیسې ریاستونه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. تاسو پوهېږئ چې سرپرستانو لخوا د دومره زیات وخت ترسره کولو سره د ادارو د چارو تنظیم او سمبالښت یوه جدي ستونزه ده، او یو د دغو د چارو او اجراتو په وړاندې ننګونه او چلشونه رامنځته کېږي. نو که چېرته د دغه ریاستونو د سرپرستۍ ستونزه په نږدې وخت کې هواره شي، زه فکر کوم چې ډېره ستونزه چې د خدماتو په عرضه کې اوس موجود دي په ښه شکل سره هواره شي. در حال کې چې د دغه ستونزو د هواري لپاره، د بنسټیز حلو هواري لپاره ولایتي ادارې د ټولو ادارو څخه د ارزونې لړۍ هم ترسره کړي، بشپړه کړې ده، یو مکمل ګزارش ترتیب شوی، جمهور رئیس ته وړاندې شوی، خو دا چې تر اوسه پورې د هغې د حل په برخه کې اقدام نه ده شوی، په هغې برخه کې موږ هم تر اوسه پورې نه پوهېږو. خو هیله من یو چې د استخدام په پروسه کې هغه لاسوهنې چې د څو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې له بده مرغه موجودې دي، هغه نورې پای ته ورسېږي، او د دغه نه ریاستونو لپاره موږ په کارپوه، مسلکي، وطن دوست، ژمن او ایماندار خلک ولرو، تر څو دغه ستونزې چې زموږ اورېدونکي او د خوست خلک ورسره مخامخ دي، دا په ښه توګه سرته ورسېږي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی مبارز محمد زادران. ښاغلی زړسوان، یو اورېدونکي ثاقب بیدار له خوست لیکلي دي، وایي د خوست ښار ختیز لوري ته د ازادۍ مینې پروژه موقعیت لري. دلته د ښاروالۍ لخوا د کورونو جوړولو لپاره د دوو منزلو امر ورکړی شوی دی، خو د زورواکو لخوا تر شپږ او اووه منزلو پورې ودانۍ جوړې شوي دي چې په سلګونو کورنۍ ورڅخه بې ستره دي. د دې یو مثال هم ویل دی، د یو ډاکټر نوم یې اخیستی دی چې زه نوم نه یادوم. دا مسله څنګه ده؟
د سرسبۍ او سروالۍ په دې برخه کې چې کوم مسؤلیتونه دي، واقعیت دا ده چې هغه یې نه دي ترسره کړي. په دې مورد د غیر قانوني مارکیټونو یا ابدیو جوړول معمولا په خوش کې روان وي، چې خپل همدغه ادارې شکایت هم پرې کوي، او دوی د دې غیر قانوني ابدیو یا جوړونې مخه هم نه نیسي. نو دا ستونزه زه تاییدوم. په د ښار کې مارکیټونه هم داسې جوړ شوي دي چې معیاري نه دي، د قوانینو او د ښاروالۍ د اصولو مطابق نه دي، او په دغه رهایشي کورونو کې یا پروژو کې چې کومې ابدۍ شوي دي، دغه هم د چا نه پکې نه دي، هر څوک یې ویني، کله چې د ریاست سرولی ها د مرکز نه دا امر په رسمي ډول موجود نه وي د لوړ پوړیزو ودنیو جوړول په رهایشي سیمو کې دا څرګنده خبره ده چې د قانون خلاف عمل ده د خلکو د ازیت او ازار سبب کیږي مونږ هم دې طرف دور نه یو او دغه مسؤلیت د سرولی او خرڅځای ده مونږ هیلم دادو چې د خلکو دغه ستونزې درک کړي او د قانون د احکامو په تطبیق سره دې ته رسیدګي وکړي او د خلکو د ستونزو او مشکلاتو په درک سره او د خپل اجراءاتو په کولو سره هغه څه ترسره کړي چې توقع دي ولستو. زه ډېر ورور دغه اندېښنه قضیبلم دا شته او زه یې دسره همغږی یم. مونږ هم دا امید ده او هیله ده چې دغه مربوطه ادارې او اړوند مسؤول وګړونه په دې کې جدي اجراءات وکړي او د خلکو دغه ستونزه او دغه مشکل چې البته دوی هر لحظه تحریریږي دې ته د پای ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی مبارز محمد زران. مخکې تاسو وویل چې په خوست کې 425 ښوونځي موجود دي او 328,000 زده کوونکي دغو ښوونځیو ته ځي. واقعا دا یو پرمختګ دی. البته په دې کې ډېر رول د خلکو دی، همدا خلک دي چې ښوونځیو ته ځي. لیکن تاسو وویل چې یوازې 55% ښوونځي ودانۍ لري، یعنی ورته عملا کار نه دی شوی. ښوونځي ورته په دې 14 کالو کې له دې ښه فرصت نه د خوست چارواکو ښه استفاده نه ده کړې. زموږ یو اوریدونکی عزیز الله مولیوال له سلامونه وروسته لیکلی دی، وایي د خوست ولایت صبریو په ولسوالۍ کې ښوونځي شته، زده کوونکي ورته راځي خو ښوونکي په وخت ورته نه راځي. ډیری وخت ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلی وي، معلمان یې د ځمکو کارونه کوي نو اما تنخواه هم اخلي. په دې اړه څه وایست؟ ولې د خوست ادارې دې مسلې غم نه دی خوړلی؟
جمال سروان صاحب، لکه تاسو چې وړاندې وویل، زموږ 55% ښوونځي ودانۍ نه لري، یعنې دا نه چې 55% لري، 45% مو ودانۍ لري، 55% مو له بده مرغه نه لري.
یو لس فیصده تغییر
ده چې دلته
بله،
یعنې دا په دې معنی نه ده چې دلته خدای نه خواسته ولایتي ادارې غفلت کړی، بے پروايي کړی ده. ولې هغه ودانۍ چې د پخوا د پیارتي یا د ساري په وخت کې جوړ شوي دي، په هغه وخت کې جوړ شوي، له هغې وروسته تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د حکومت هغه امکانات تر دې حده فکر کوم نه دي چې ټول ستونزو ته د پلان وخت کې ځواب ورشي. خو بیا هم موږ وایو چې د پوهنې سکتور یو ډېر مهم سکتور دی، د افغانستان راتلونکی، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان سوله او ثبات په همدې مهم سکتور پورې تړاو پیدا کوي. نو په کار ده چې د همدغه سکتور د پیاوړتیا، غښتلتیا او تقویې لپاره باید د هر برخه چې وي باید امکانات را پیدا او په کار ولویږي. یوه بله ستونزه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دې کې شک نشته چې د خوست خلک زیات علم پروره خلک دي، د علم سره د پوهې سره زیاته مینه لري. همدا د دې ښکارندوی کوي چې د 100,000 څخه زیاتې نجونې زده کوونکې په دغه سرحدي ولایت کې چې 100% پکې ښوونځي ته ځي، نو دا د خلکو پر وړتیا مینه پورې دلالت پیدا کوي. ولې یوه ستونزه چې موږ په دې باندې اعتراف کولو شي، هغه دا جناب سروان صاحب، په تیرو 1400 کالونو کې د پوهنې په برخه کې کوم پرمختګ چې په قیمي لحاظ رامنځته شوی؟ ولې په کیفي لحاظ باندې په هماغه ډول
په کیفي لحاظ په خود تغییر نه راځي چې معلمان کنټرول نشي، مرکزي اداره ونه څاري؟ د خوست اداره مې منظور دی.
نو څنګه سروان صاحب، دا ده چې په رښتیا هم په لور پرتو ولسوالۍ کې هغه ښوونکي صاحبان چې موږ ورته احترام لرو، موږ ورته درناوی لرو، چې دوی په هماغه لور پرتو ولسوالۍ کې زموږ د ولس د بچیانو ښوونه او روزنه کوي، دا هغوی ظرفیت په هماغه کچه نه دی لکه څنګه چې ایجاب د معرف د سیستم کوي، لکه څنګه ایجاب چې اوسنی شرایط کوي. په دې کې اعتراف کوو، ځکه مجبوریت دی. په ډېرو نورو پرتو ولسوالۍ کې شاید د پوهنې ریاست داسې ښوونکي نه وي پیدا کړي چې هغه د یو ښه ظرفیت څخه برخمن وي تر څو وکولی شي ښه تدریس وړاندې کړي.
بله، بیا هم دا یو وخت ده ځدران صاحب، دا یو وخت ده چې بیخي نه ورځي ښوونځي ته. دا لا ډېره بده ده چې بیخي ور نه شي، چې ور شي کې حتی سویم ټیټه وي پروا نه کوي، یو څه خو به ورزده کړي.
سروان صاحب، که چېرته دا ستونزه موجوده وي، دا واقعا د دغه ملت سره د دغه ملت د بچیانو سره او د دغه هیواد د راتلونکي آینده سره په څرګنده دښمني ده. جفا د هر څوک چې کوي باید خپل اسلامي او ملي مکلفیت پر فس ورسپارل شوی مسؤلیت په ښه ډول سرته ورسوي. ولې د دغه ستونزې د اولې لپاره که چېرته موجوده وي انشاءالله چې زه به دغه موضوع د جناب ولی صاحب سره او د ولایت مقام د مشرتابه سره شریکه کوم تر څو هغه د پوهنې ریاست د لارې نه په جدي ډول سره تعقیب کړي، د نظارت ټیمونه په دې برخه کې ډېر کړي، نظارت پیاوړی کړي تر څو هغه ستونزې چې د دغه اورېدونکو د اندېښنې په اساس موجودې دي تر یو بریده سرته ورسیږي.
بله سلامت اوسئ. محمد فاروق منګل لیکلی دی وایي زما سوال دا دی چې په خوست کې غیر مسؤول اشخاص لیدل کېږي چې دا کار په اقتصاد باندې ډیر بد تاثیر لري، په اقتصادي لحاظ تجارت ته زیان اړوي. ښاغلی رسوان صاحب تاسو څه وایست، آیا همداسې ده په خوست کې غیر مسؤول افراد شته؟
غیر مسؤول افراد نه کوم ډول افراد منظور دي؟ څه ډول هویت لري؟ دا
وسلوال کسان دي، په خپل سری دي، نه په امنیتي ارګانونو غړي نه دي، نه پولیس دي، نه د ملي امنیت غړي دي، نه د ملي اردو غړي دي، لیکن وسلې ګرځوي.
دا پوښتنه مې واخیسته سروان صاحب په ډېرې برخن سره د معرف چونزه د معرف یم لږ غواړم چې د ځدران صاحب خبرو سره موازي د مسؤلیت د رفع په خاطر یو څه اضافه کوم. بیا به وروسته دغه خبرې ته راسم. اجازه ده؟
مهرباني مهرباني لنډ.
ښه، د معرف په اعتبار باندې موږ د خپلو ټولو معرف اړوندانو آمرینو مسؤلینو ته احترام لرو، هغه زموږ لري. مګر اساسي مسله په دې کې ده چې کیفیت به وي مګر کیفیت هېڅ نشته. په دې اساس کې یو مشکل چې جناب درام صاحب یاد کړل دا واقعیت ته چې موږ سرپناه نه لرو د ښوونځیو لپاره، ولې یوه دغه ستونزه یې چې راپیدا کړې ده وجه یې دا ده چې د متعددو ښوونځیو ایجاد ده. یوه لیسه په یو محل کې موجوده وي، د هغې په 2.5 یا 3 کیلومتره کې یوه بله ښوونځی جوړېږي چې هغه سرپناه نه لري، په کورو کې درسونه وایي او په کورو کې هم تر شک لاندې وي چې ایا دا زده کوونکی به وي، دا استاد وي که به نه وي. نو که چېرې دغه د متعددو ښوونځیو شمېر رقم کړو، دغه زده کوونکي انتقال کړو هغه لویو لیسو ته، هغه لیسې دې دوه وخته شي که نه شي ورته درې وخته دي شي. زه امیدوار یم چې د تعلیم په برخه کې به کیفیت ښه کېږي او دغه ستونزه چې جناب یاده کړه دغه به مره کمه شي. د سرپناه یادوله دوهمه مسله دا ده چې د نظارت په برخه کې زموږ د پوهنې مسؤولین وروڼه دا هغه څه چې لازم دي خاصه توجه نه کوي او د دې منفي پایلې رامنځته کړې دي. زه تقریبا لس ورځې مخکې ولسوالۍ ته لاړم، تر ځای ولسوالۍ ته هلته مې شپږ ورځې تېرې کړې. دا ټول مسایل ما په خپلو سترګو ولیدل، بالاخره منظم مې رپورټ کړل، را مې وړل او یوه ګیله د ولایتي ادارې نه هم ده چې هغې داسې سم وخت ونه ګرولو. نو زه وایم چې کله چې معرف یوه مهمه سکتور دی او د معرف د جوړېدو نه پرته د ملک جوړېدل امکان نه لري، دا مسله مې د مسؤلیت له مخې یاده کړه چې ولسونه بیا د موږ په دغه خبرو باندې قضاوت کوي. نو زما وړاندیز دا ده د ولایتي محترمې ادارې نه چې په دې عرصه کې د مسؤلیت په اساس د قانون د احکامو په تطبیق دغه ناقصې رفع کړي تر څو چې کیفیت ښه شي، د وطن مو د محتاجۍ نه او د دربدرۍ نه په امن کې شي. دا د معرف په برخه کې وه. یو بله د خوست او ګردیز سړک په اعتبار مې یوه کلمه زیاته ول غوښتل چې ووایم، هغه دا چې د خوست ولایت کې چې دغه سړک کوم دی، د خوست ولایت مربوط ولسوالۍ چې له هغې نه تېر شوی ده، په کوم ځایونو کې چې کار پرې روان ده، هغه د پکتیا ولایت مربوط ته. نو موږ د خپل ولایت سره په تفاهم کې د ولایتي ادارې او د اړوندو ریاستونو سره په تفاهم کې په دې ارتباط باندې کولای شو چې خپلې مشاورې شریکې کړو. مګر هغه د پکتیا ولایت مربوط ولسوالۍ چې هغه د پکتیا ولایتي شورا یو محترم درنه وکیلان صاحبان کولای شي چې په دې ارتباط باندې هغوی سره ستونزه شریکه کړي. اوس راځو دغه د غیر مسؤوله اشخاصو چې دوی وصله لري، یا مثلا په نورې ښار په مربوطاتو کې ګرځي، دلته دغه ورور سوال به اندېښنه به ولري. سوال واخلو، خو یوه مسله ده چې دغه د ولایتي قواو سربازان ورونه یا مثلا د پولیسو ورونه چې په لری پوستو کې وظیفې اجرا کوي هغه چې کله په رخصتۍ ارسي د شخصي جمو کې د وسلې سره ارسي نو دا ورور شاید دا نه وي تشخیص کړي چې دا د یوې پوستې منصوب ده یا مثلا په یوه اداره کې نظامي ارګان کې سرباز یا افسر ده شاید چې دوی دغه نه وي کړي تشخیص کړي نور که داسې غیر مسؤول کسان وي زه مطمئن یم مونږ امنیتي وضع ډېره ښه ده د امنیت چا سوغات کې نه درې کړی بلکې دا د امنیتي ارګانونو ځان تېرېدنه ده او هغه هلې ځلې نتیجه یې ده چې امنیت یې تامین کړی ده د خوست په ولایت کې نو زه مطمئن یم چې دا ډول خلکو مخه هم مونږ امنیتي ادارې نه شي او نیوای شي او بل دا چې خامخا جرایم وقع کېږي نو که چېرته دا جرایم نه وقع کېده دا ډول اعمال ساته نه رسېده کله نه کله چې په بعضې مواردو کې پیدا کېږي بیا نو نظام ته ادارې ته کله ضرورت پیدا کېدو نو دا ورورته کې زه مطمئن یم چې دغه وسلوال کسان هغه څوک دي په اکثریت چې په یوه پوسته کې په شکل د شکلو امنیتي مسؤلیت لري کله چې رخصتۍ انرسي د ښار نه تېرېږي دا هغه څوک دي نو داسې خلک چې په ښار کې البته مختلفو زورنې غیر مسؤول سړی وي یو څه یې کړي وي دا مونږ ته سروې شوي نه دي او په تون کې یو امیدوار یو چې دا کور ونه شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله زړسوان دغه راست د خوست د والي وایان مبارز محمد زدران چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ یو شمیر پښتنې لا هم پاتې دي متاسفانه وخت نه لرو چې ځواب ورته وویل شي. مثلا عبدالمجید له خوست څخه لیکلي دي وایي د موساخیل ولسوالۍ اړوند د غلنګ په سیمه کې چې یو لوی خوړ دی پل پرې نشته که څه هم نورې ولسوالۍ نښلول شوي دي. نو داسې نورې پښتنې هم شته تاسو کولی شئ ښاغلی زدران او ښاغلی زړسوان چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورشئ او دا پښتنې در سره یاداشت کړئ که چیرته د حل لاره ونو انشاءالله چې د حل لاره به ورته پیدا کړئ. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې پته ده www.facebook.com/ازادي راډیو. په دې پته د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه موندلی شئ د اوریدونکو تبصرې ولولئ که چیرته مو د حل لارې د دوی د ستونزو ته درلودې نو ډېر به ښه وي. تر بلې خپرونې پورې چې بیا به بله جمعه په یو بل ولایت کې یو له تاسو اجازه غواړو. د ازادي راډیو خپرونې چې د سهار په 9 بجې پیل شوي دي د ماښام تر 9 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 دوام کوي. د ماښام له 9 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې هم مه هېروئ.
Na ke bata var bate pa ge ke ta na ve de 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 de
ازادي راډیو لوونه تر وو.